نن هم دا موضوع چیرو په پیل کې دغه کسانو خبري اورو چې د غاښونو د درد پاکله غږیږي. بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو. لازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوردونکو، د غاښونو درد داسې درد دی چې په عمومي ډول هر کس سره مخ کیږي. کچېرې د غاښونو د خوږو علت تشخیص نشي او پر وخت درملنه ونه شي، نو ډېر امکان لري چې بیا یې پرته له ښکلو بله چاره نه وي. د غاښونو درد سره هر وخت په ناڅاپي توګه مخ کېدلی شو. له دې درد خوب نه کیږي، خوراک څښاک ستونزمن شي او کله ناکله درد له زغمه ووزي. په دې اکله مو له څو تنو نویو ځوانانو سره خبرې کړي. هغوی په ماشومتوب کې د غاښونو د خوږو په اړه وایي.
نو محمد مزمل لای د کابل ولایت سیتونکې شیرنی ډیر خوړل په کم کې توپ کې او رقبو شوق دی. غاښونه توري چینجه وی تاونونه ډیر دی او د غاښ درد ډیر ته پیدا کیږي. ما تخپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شای ډیر په غاښو باندې زوبیدل، نو دغه شای سړي غاښ ډیر په درد او ما ته هم چنان ډیر د غاښ درد سیاو درد دی چې په ماشومتوب او غټ توپ کې راځي انسان ته. نو زستم وستم سلک شیرنی خورم، مغه د ماشومتوب درد وستم د ما راسي. نو ماشومان خو بیانولی نه سیمون خو زغټان سی بیانولی سی خپل درد.
نوم عمران دی، د غزنی ولایت څخه یم. زما چې له د کوچنیتوبه په یاد راځي تر اوسه پورې زه خپل غاښونه برسوم او فعلاً مې شل کاله عمر لرم او تر اوسه مې په ژوند کې ما د غاښ سرجري کړې نه ده، ولې چې هر وخت مې خپل غاښونه برس کړي دي سهار ټایم نه او له شپې مهال نه چې بعد له ډوډۍ نه چې ویده کېدلم. نو هغه له خاطر نه تر اوسه ما د غاښ کومه تکلیف هغه کړی نه دی. هر وارې تاسو غواړئ چې غاښ مو سالمه وي، نو حتماً که جوړ وي دردونه باید شپږ شپږ میاشتې بعد تاسو خپل هغه ډینټیسټ چې دی کوم غاښو ډاکټر مو دغه ته باید تاسو مراجعه وکړئ.
نوم عبدالخالق دی، پکتیکا ولایت اوسیدونکی، اوس مهال په کابل کې ژوند کوم. موږ په وړکتوب کې غاښونه نه برسول، نو په دغه خاطر باندې غاښو درد مو ډیر زیات و. ماشومتوب کې مې کله کله دوه ورځې کې درې ورځې کې برسول، اوس یې مخصوصاً سهار برسوم. چې نه مې برسول هغه وخت کې به غاښونه ډیر درد کول، کله به چینجې پیدا کړه دا تور تور به شو ډیر درد به یې کوم. نو داسې به موم نه شویلی چې غاښونه مې درد کوي، بس نو درد به مو زغمل.
کچری مور پلار خپل ماشمانو ته د غاښونو ارزښت روښانه کړي او د غاښونو نظافت ته متوجه کړي، نو تر ډیره حد به یغوی د ماشمانو غاښونه روغ پاتې شي. 55 کلن رحیم چې د 50 ماشمانو پلار دی وای دا چې خپل د غاښونو درد ډیر تیر کړی دی، نو اوس د خپل کوچنیانو د غاښونو پاکوالی ته ډیر پام کوي. هغوی تشویقوي چې خپل خوله او غاښونه پاک وساتي.
غاخو ته یو د پدرسې بیا په چوغه ده کې دوه ټیمه باید چې برسې کې وا خپل غاخ درد و دلته هبل ورځ مالو باسه مداله کوم د درد لاسنه چې ډاکټر ته موږ ډاکټر و چې غاخ د روغ دی غاخ مو باسه دا به تر ډکم. نو غاخونه خدای د درد چاته نه خي. خپل بچو ته وینا کړه چې دوه ورځ دوه ټیمه درې ټیمه برس کا برس ما خلا ز په خپل مسواک نه ډیر کار راخنو مسواک هم ښه فایده مند شوی دی. زما چې خپله د غاښ درد په ما تیر شوی دی، نو اولادو ته وایم چې همداسې برسوی غاښ داسې مه پرېږدی بېدونه برس. ماشومان واړه واړه دي، خو ما ورته وصیت کړی چې غاښونه بس بې برسه مه پرېږدی.
د غاښونو د درد پر وخت ځینې کسان کورنۍ درملنې کوي، لکه پیاز، اوګه، لونګ او داسې نور شیان په غاښ کېږدي چې درد آرام شي. خو ډاکټران وایي چې دا ډول درملنې د غاښونو دایمي علاج نشي کېدلی، صرف د څو شېبو لپاره خوږ کموي. دا چې د غاښونو څه ډول ساتنه وشي، موږ د غاښو له متخصص ډاکټر محمد رشاد آرام سره مرکه کړي چې تاسو یې اورېدلو ته بولو.
پپره کدارت وایي چې معمولا ماشومان ډیر په غاښ درد کیږي، علت څه کېدلی شي؟
معمولا چې ماشومان د غاښونو په درد باندې اغوشته کیږي، د دې اصلي علت ناپاکول د خولې دي، یعنی اورل هایجین یا د خولې پاکول. دی باید خپل د ماندول طریق نه په اساس د دې چې پرکټیکلی مور کار وکوي دیته دیته زده کړي، دا سره ډیر کومه کوي. دا خصوصا دغه د غاښونو مرض لکه چې په نوم د کاریس یادیږي، دغه په اساس د یو دیمینرالایزیشن یعنی تغییر د پی ایچ د خولې منځته راځي. چې دغه دیمینرالایزیشن هغه وخت کې منځته راځي چې کله ماشوم غذا خوري، پی ایچ د خولې تغییر خوري، یعنی پی ایچ اسیدیتیکی محیط د خولې اسیدیتی تزی او یو تغییر په خوله کې راځي چې هغه خپله سبب د کاریس کیږي. کاریس هغه پاتولوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج د سخت دندانې کیږي، یعنی سبب د تخریب د مینا د دندان کیږي.
کدر تو وای چې هغه تاسو کار کوي یا په روختون کې یا هم په ماینه خانه کې، اره ورځ په کوم شمیر ماشومان راوستل کیږي چې دوی د غاښونو په درد اخته دي؟
فعلا افغانستان چې یو مملکت مخ په انکشاف دی، دغه کاریس په ماشومانو کې چې په نوم د کارمپنډ کاریس یادیږي، یعنی کاریس سرویل سایر یادیږي، دا ډیر رشد کړی په سلګونو ماشومان، یعنی تعداد د ماشومانو ډیر زیات دی چې دغه کاریس دوی کې رشد کړی، او دوی اصلا علت یې همغه د خولې هایجین نامراتول دي.
په غاښونو باندې د یو شي ماتول لکه خستک لکه چارمغز، دا څومره تاثیر لري چې د ماشوم غاښ ژوبل کړي؟
هر سخت اشیا چې په غاښو باندې ماتیږي دا سبب د تراوما مینا ته ورکول کیږي، یعنی که هغه فعلا موقتي کوم مشکل غاښ ته همغه دقیقه یا همغه لحظه ایجادیږي نه، نو پاسته د دغه اثراتو سبب د تخریب د مینا کیږي. باید یو نقطه بله هم یادواري وکړم چې دا د خولې په جوف دهن کې یا د خولې په کویټه کې دوه رقمه میکروبونه وجود لري چې انایروب او ایروب دي، یعنی انایروبیک و ایروبیک. دغه میکروبونه په نوم د سټریپټوکوکس میوټانس، والونیلا، کاپنوسایتوفاج او همدغسې نور نوع بکتریاګانې دي چې دغه هم سبب د تخریب د انامل کیږي، یعنی په پروسه د کاریس کې ډیر زیات کومک کوي.
ځینې ماشومان مخکې له دې چې د هغوی هغه شیری غاښونه چې ورته وایي چې خپله توی سي، نو د دې لپاره دا درد کوي دا ډاکټر ته ورځي او هغه ورته باسي. بیا په راتلونکي کې هغه غاښ چې ډاکټر ویستلی او هغه چې خپله لوېدلی، څومره فرق په کې؟
شیری غاښونه چې دي په مجموعه کې د ماشومانو شل دانې دي چې دغه غاښونو کې شپږ میاشتنی پسند کې دغه غاښونه خروج کوي، او په پنځه اله شپږ کلنۍ کې دغه غاښونه چې په نوم د پرایمری ټیټ یادیږي یا دندانای مالوچ نه ورته وایي، یعنی دندانای شیری، دغه غاښونه غورځیږي او پرمننت ټیټ یا د دایمي غاښونه منځته راځي، شنه کیږي. اکثرا د دغو غاښونو ساتل که مثلا مونږ دغه ماشوم چې دغه خپل د هغه غاښونه چې دي دا شیری غاښونه چې دي دغه کدی ښه ونه ساتي، همدغه پروسه دغه دایمي غاښونو ته هم صدمه واردوي، ولې چې هغوی باید عادتا هبیچولی دغه خپل خوله پاک وساتي.
ځینې ماشومانو ته چې ګورو غاښونه یې توري کنډو کپر سوي، آیا د دې علت یوازې همدغه ناپاکه ساتلي دي، شیان پرې ماتول دي، او که مورزتي هم ځینې ماشومان ستاسې غاښ مشکل ولري؟
بلې، دا خبره هم موجود ده. غیر دغه نه چې اورل هایجین غاښونو په کاریس کې ډیر زیات رول لري، او تر اوسه پورې دغه کاریس چې موږ ورته وایو چې هغه پاتالوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج سخت د غاښونو کیږي، دغه تر اوسه پورې نامعلوم معلومه ده. کیدای شي د کې ارسی جنیتیک علت هم موجوده، مثلا مقاومت ټیټ وی یا کلسیم د عضویت کم وی یا فلوراید کم وی، د دې کې هم کیدای شي چې بعض امراض د غاښونو منځته شي یا کاریس ایجاد شي. خو فعلا پرایورټی اولویت دې ته ورکړی چې غیر د دغه امراضونه، غیر د جنیتیکی مسلې نه علاوه، کولای شي چې مونږ باید خپل خوله هم ډیر پاک وساتو، یعنی مراد کړی.
کورنۍ او ته څه کول پکار دي؟ څه رقم د ماشومانو نظافت ته پام وکړي چې هغه دوی غاښونه خپل برس کې په وخت سره تر څو دغه مشکلات رامنځته نه سي؟
زما من حیث د یو ډاکټر د استوماتولوژي دغسې نظر زه لرم چې غاښونه باید حداقل د ورځې دوه مرتبې ومینځل شي. نو دلته زه داسې وایم چې باید دوی خپل ماشومانو ته کوشش وکړي چې د غاښونو مینځل په شکل د عادت یا هابیچولي وګرځوي. په اخر کې زه داسې ویلی شم چې اول کې حفظ صحه، یعنی اورل هایجین مراعت شي، غاښونه خپل په وخت سره ومینځي. دویم، سخت شیان کلک شیان د په غاښونو نه ماتوي چې سبب د تخریب د انامل، یعنی هماغه انساج سخت دندانی کیږي. دریم، بعضې غذاګانې دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي چې دوی باید استفاده وکړي، لکه شودې، مستې، چاکه، کورت چې دا ټول کلسیم لري، دوی باید دغه سپین د هګۍ استفاده وکړي چې سبب د کلکېدلو د انامل د غاښونو ګرځي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ژوندی اوسئ.
مهرباني.
قدر من دوستانو، دا وعد ماشومانو د حقونو پرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.